پروگرام د مشال ریډیوي مجله تاسو ته ورو چې دا خبرونه زمونږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال ریډیوي مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځې ځلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته، چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ: د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایرکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
مقبره خبرې یادی خپل چې مور ریس وویل چې $40,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او $200,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولي. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب و چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاکارسن بورسین پیدا کړی دی،
دا یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دا غو پیسې زه نسم پر کولی.
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسئ. اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکی شرمین عبید چنای د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی و. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 83 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو 4 فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه و چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 30 کلنه شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزه یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپله جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه $425,000 پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یوه نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمېر ځایي هنرمندان ویښې او ورته د خیبر پختونخوا او کراچۍ د یو شمېر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمېر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نومونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګ په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نورو لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریاله، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړې لومړنۍ پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه واره ګټلې ده. نوموړې په 2015 کال کې جلی پسین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړې یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې اتلس کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سیند ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسئله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یو ستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسې حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبې په ورځ خپل دفتر ته وروغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکوت. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د و دېرش کلنې شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له عصمت ساروان نه اورېده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسېدونکې ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپله وسه ځان رسوي. د حسینې سره مو د زړه خوله کړي. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاڼې.
ډېره زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده، تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم چې تېرو ورځو کې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نوورنځي کتاب چې کوم دی، نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی، نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښکو مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مشاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیرم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي، نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش، د هغې مینه، د هغې چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوالو نه، د شعر تاریخ سره انشاءالله دوی سره همدغه جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي، ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي، بنده بیا یو تن خامخا میسیسې کیرو چې شعر ورپسې راشي نو دا رکی یو کتاب مې تیار کړی دی هغه خیر انشاء الله ډېر زیات شي
صحیح مونږ به ورته په تمه یو چې ستاسو د شاعرۍ بل کتاب له خیره کله راځي خو تر هغې وړاندې که زمونږ اورېدونکو ته خپل کوم شعر زمونږ د خپرونې د لارې په لطف کوي خوشحاله به شو
کتاب چاپ شوی دی د دې درېو کتابونو نه مخکې پله ما څنګه یې جدا نو د دغه کتاب نه به زه د مینهوالو لپاره یو څو شعرونه وړاندې کړم ستاسو ټولو په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو
وا ډېر
زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو دا تاسو لستانه دی وایا دا تپوس نشتانه دی وایا تاسو یو او تا ته پته نه لګي تا ته پته نه لګي ډیر بلا خواږه یو
ډیر
او هسې راته بد وایي نه جانانه ښه یمو هسې راته بد وایي نه جانانه ښه یمو او اوس پکې ته چرته یې اوس خو د هغه یم
ډېر
اوس پکې ته چرته یې اوس خو د هغه یمو او زار له پښتنو شمه لر او بر ساتي یې
د مشال رادیوی مجله اورې د میرمنو له فعالیتونو خبر شوي خو پښتانه سړي هم له چانه کم نه دي د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هسک او لوړ دی ته یو داسې پیژندل شوي ادیب سره مو خبرې کړي چې د پښو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل خو د همت ونه بایله دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پښو په ګوتو د شعر لنډې کیسې او ناولونه هم لیکي تازه ناول یې زړونه کاږي په نوم اوس چاپ شوی دی نوموړي د دې کتاب په اړه مشال راډیو ته داسې وویل
زه به یو خبر درته وکړم د دې سوچ ته ولیک زما نظر واوښتی له ما سره په سکول کې درې څلور کوچنیان له یو لیر ځای سره تلل سبق به یې له ما سره ویلی نو کوم وخت چې به موږ د ادې چوټۍ ورته نیم چوټۍ چې په هغه باندې موږ به راووتو زه به کور ته راغلم دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی سارا نو به د ماشوم څه کیسې په ما پسې هره ورځ کور ته راځي نو هلته ویله ما سره یې چای پیاله هم وکړه بله ورځ چې به زه راغلم سکول کې به یې دا ماشوم ولې دلته راځي هغه وایي چې ورور دا خو چې ته ووځې دا ماشومان یې تنګوي دا خو دارنګه یو د چا ناجایز اولاد یو چا پیدا کړی دی اوس له هغه سره اوسي زما له هغه وخته زه دې ته نظر واوښتی چې زه په دې باندې یو ناول ولیکم او ناول هم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا ما لیکلی دی
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپلو پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نوموړی وایي د کتاب لیکل ورته آسان دي خو چاپول یې ګران دي دی د هغې ورځې په تمه دی چې کتاب خپرندویه ټولنې د ده آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبره درسته ده چې ما ته ډېر ملګري وایي چې بای ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکوې کتابونه مه ورکوه مفت خرڅوی او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي څوک استفاده ځینې وکړي او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول یې راته ګران دي د هغو پیسې زه نسم پره کولی دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي هغه که زه د پیسو ګټلو لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما د کتاب چاپولی سي د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه زه زما له خوا زه خپلې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم او نه زما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډېره لیدل کیږي له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لورې ته اوښتی دی
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی شاعري هم ډېره اوسي شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو ناول لیکل نثر لیکل زموږ بسران وایي چې په کار دی نثر زیات ولیکل سي زه پخپل ذاتی تو شاعری خوم کوم خو کم غمینه چی از ما ده یا از ما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم زه خپل پیغام په دا ناول کې شر رسولی سم او تر لنډه کیسه هم شر رسولی سم ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده له ما سره زما یو ټولګم شته خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی او یو زما تنده ښه ماتېږي چې کوم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په ښایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار احمد تکل خبرې کړې.
د داود خان چې د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل و د کندهار و د اروزګان و د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړې وه. بلاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې شپولې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه خپل جیب څخه درکوم او $1,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته درکړم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپل تاسې برابرې کړي دا مخپله به په تبوی کې په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توضیح کولو دپاره د هغه د صدارت د 10 کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 15 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادو بعضې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به چې فقط اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي. هغه د کمیسیون ریاست یې ماته واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال راډیوي مجله اورئ. د بنو په پریس کلب کې د هغو 14 قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په تیرو 2 کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوي دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریال هم شامل دی چې 3 کاله وړاندې ووژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د 13-15 کاله چې کوم دي په هغه ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغې به په فیلډ شي چار کړله او د خلک اوز به رسولو په هغه شي 14 صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانې مشته نشي لیدلې چې یا د مرګ سپلټنه شوی وي او د بچیونو لپاره د ګورنمنټ څخه کړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې څخه کړی وي. سره د وعده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم سکیم او اوچت کړی و کیم سپېره صحافیون دی راه مسله سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت فردوس ورکړو. خدای ته مې خارج تحسین پېښ کوي. قبایل چې سمرا صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. عوامې د خلکې د پوره سکیم کلام او کیم او اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کی میں وعدے دے صحابیوں نے دے شہیدیوں نے سره شوی وی هغه د خما خاوه ته پیرا کو قبلی صحابیون ته تفوض ورکړ شي د دې کی میں تفوضات وی ادا لره کو.
د پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پی خود انزورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچی ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړي. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و او پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخ د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
د ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات شوي دي. هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان صلیب، یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو لپاره کار وکړ، دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي اندازو او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخه ته لاړو چې دوی کله دا شروعات وکړو د دوی پر رد کې مونږ لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او همدغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتي شاعري د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځېدلې.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسون مورسین پیدا کړی دی، هغه سرکو فکر پیدا کړی دی، هغه اپتیریتی پیدا کړی دی. کومګه دغه راشه خدای خدمتگار تاریخ راشنو التن چې پای کې د شاه محمد بیګي او د پیدا سي چې کوم کردار دی پیاج بن خټک سي راغ نصر او دغه شاعري او هغه ډرامه لیکل هغه افسانه لیکل
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی. ولې نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی؟
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدۍ د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سچو نه زیات ویاړ چې کوم خلک کوي هغه بنګالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلی دي؟ مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی دا د دې خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیکګراوند، یو زور زبردستی وا دی، یو بیرونی خلکو اقتدار.
د غونډې په پای کې آزاد مشاعره مو سوچ پکې غنو شاعرانو خپل کلامونه واورول.
مشرمنګي په سر ولاړه تپوسنه کول، دلته په خوا په خوا ګذرو تاسو نو لیدل
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه، چې سرتور سر پورې دو تا تماشا کړه، باجوړ چې سوزې دو تا تماشا کړه، چې خیبر را نړېدو تا تماشا کړه، د ځان خر سو اربابانو په خبره، د دیوانو د پیریانو په خبره.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پارولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبرېدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتی تلویزیون فبروری میاشت په شلمه نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتی تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودی ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کېږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودی ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر یې په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرس فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.